د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولس ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو له کارکوونکو په مننه. نن د پنجشنبې ورځ دیارلس سوه څلور نوي یوم هجري لمریز کال سلواغي د لوېدې میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له یوویشتمې سره برابره ده. په کابل کې د ټولو تلویزیون پر کارکوونکو پرونی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. دغه راز د پاکستان دفاع وزیر وایي هېواد د ګاونډیو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هېوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټولو تلویزیون په پرونی برید کې د خپلو اوو کارکوونکو مړینه تایید کړه. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. د امریکا دفاع وزیر داعش پر ضد د شپږ ویشتو غړو هېوادو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې باید په روانه میاشت کې ترسره شي. ازادي راډیو د طلوع ټلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم مومن په خپل پیغام کې وویل
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ د یو غړي په توګه د طلوع ټلویزیون د مشرتابه او ټولو همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون چې د نړۍ په 109 دېرش هېوادونو کې فعالیت لري د کابل حمله وغندله. د ټولنې مشر انتونی بلانکر په یو بیان کې وویل دې پېښې د خبریالانو نړۍ هک پکه کړه. افغان ولسمشر هم دغه حمله په کلکو ټکو غندلی او هغه یې د رسنیو د خاموشه کولو لپاره د طالبانو یوه هڅه بللې ده. ټولو ټلویزیون هم د خپلو اوو کارکوونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پېښه کې دوه نجلۍ او پنځه تنه نور ځوانان وژل شوي دي. د دو تنو نورو وژل شوو په اړه څه نه دي ویل شوي. ځان وژونکی برید تېر ماښام د روسیې سفارت ته نږدې د ټولو ټلویزیون پر کارکوونکو وشو چې په دې حمله کې پنځه ویشت تنه نور هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دې ډلې د اکتوبر په میاشت کې طلوع او یک ټلویزیونونو ته د حملو خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامله کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای شوي دي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ لومړۍ میرمن رولا غنی یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. دا پوهنتون به د ترکیې په مرسته د مولانا افغان ترک په نوم د مرنجان په غونډۍ کې جوړ شي. د امریکا دفاع وزیر داعش پر ضد شپږ ویشتو غړو هېوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. اشتن کارتر تېره ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماتې ورکړو. زنن د شپږ ویشتو غړو هېوادونو د ائتلاف دفاع وزیرانو او عراق ته بلنه ورکوم چې د دریو اونیو په ترڅ کې په بروکسل کې راغونډ شي تر څو د لومړي ځل لپاره د ائتلاف د غړو هېوادونو د وزیرانو ترمنځ پر هغو فرصتونو چې موږ او هغوی لرو خبرې وکړو او باید ډیر ژر داعش وځپو. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هېوادونه دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول هم انتقاد وکړ او له موسکو وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې روسیې یوه غلطه ستراتیژي خپله کړې او په ځینو مواردو کې هم هغه تکتیکي بڼه لري. هغه دا خبره پرون په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو چې په سوریا او عراق کې داعش په وړاندې د ائتلاف ګډونوال دي سره له غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په دغو خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره له کتنې وروسته وویل چې موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنوري نه فبروري میاشت ته شاته وغورځوو. ټاکل شوی ده چې دغه خبرې د جنوري په 15 نیټه پیل شي. د امریکا متحده ایالات او روسیه په دغه کړکیچ کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي. ترکیه 1300 کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته واوړي نیولي دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیه اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چاناکلی ولایت له ایواچک اسرهلزي څخه راغون شوي دي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 12 تنه مشکوک کسان هم نیولي دي چې انسانان قاچاقوي. تېر میلادي کال په لسګونو زره افغانان له ترکیې د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل او د روسیې روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ 2 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یوې یورو سره تبادله شو. تر دې مخکې د ډالر په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه د 2014 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې وه چې 8.10 روبل له یو ډالر سره برابر شول. له چهارشنبې په ورځ یو بیرل تیل د نړۍ په بازارونو کې تر 20 ډالر هم ارزانه شول. د تیلو د بیه ټیټېدل او په اوکراین کې د مداخلې لپاره د لویدیځ له لوري پر روسیې لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي دي چې د روبل ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي یو. کندهار اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو. هرات اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2. مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4. جلال آباد اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 0. گردیز اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 5. بامیان اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه 11. او په بدخشان کې هم اسمان مر دی د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 15.
له سبهون کاکړ نه هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. زه نوریاس نوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د قادر جلالوف په همکاري تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د ټولو ټلویزیون پر کارکونکو پرونی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شو.
رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته موږ یو بزدلانه عمل ویلی شو.
د کابل امنیه قومندان د پیښې په اړه وایي
تعداد 7 نفر که از جمله 2 خانم هستند ما شهید داریم و تعداد 25 نفر مجروحین است.
د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې مو هم له یوې مېرمنې سره خبرې کړي چې له یوې رسنۍ سره کار کوي خو د کور کارونو ته هم رسیدګي کوي.
خار خو مې ډېر کار نه رسره نه کوي، یعنی هغه جارو جام او ظرف مینځل داسې کوم.
یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډېر ژر خپل دریز د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنۍ دا خبره وروسته تر دې ازادي راډیو ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی هم دا حمله وغندله او ویل له کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنا نه لري. تفصیل احمد شوار څخه.
د ټولو تلویزیون د وکار کونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر ویرسنۍ تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام د کسان په یو ځان وژن کې برید کې ووژل شو. د ټولو تلویزیون او موبي پونم ګروپ نشته دیش خبريالان او کارکونکي لخپل کارونو د ستنېدو په حال کې وو چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته چیر مچاو د نه وشو. د روسي د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکونکو ته زیان نه رسیدلی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل
یک برادر موټر کاستر
یو کاستر موټر د ډوبلی د برخې روان وو چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تک پر مهال په عمومي لارې کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنې کې د دوو ښځو په ګډون 8 تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د ټولو تلویزیون په وینا د ډوبلی د برخې ونچلې، د ګرافیک د برخې ونچلې، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوی دی. تر اوسه د دوو نور وژل شویو په اړه څه نه دی ویل شوی. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د ټولو تلویزیوني شبکې خړې دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پریکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو غندلی دی. د پښواک ژانس مشر دانش کړوخیل ازادي رډو ته وویل
په یوه رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او د تمن یو بزدلانه عمل ویلې سو. ژورنالیستان د مظلومي په وسیلې دلې سي یوازې قلم او کاغذ پلاس کې لري او د دې اساسي دند خلکو ته د معلوماتو رسول دي. دا په مخکې او لدین انتقام اخلي زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا غډل او ټپل چې دا غډول کارونه کوي په خپل کړو یا ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تیری ورځې برید وغنده. ولسمشر اشرف غنی چې د سویس په سفر دی او هلته په نړیوال اقتصادي غونډې کې برخه اخیستې ده په یو پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبري ونه شي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله چې تیر ماښام په ایمرجنسی روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتین ولې خلک له پیښو خبروي برید کول په حقیقت کې د طالبانو او ترستانو وسلې څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دینی او مدني ارزښت باور نه لري. په خو چې څوزله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوی وي نو د وی مودي په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خبرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې کشمیر رسنیو ازادي رادیو ته وویل چې ډیر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو لخبرېدو سره څه وکړو.
به هم احمد شیبر د همدی بریټ پاړه د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري یا نیل مشر سره مرکه کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې رسنۍ تر دې برید وروسته باید څه وکړي. صدیق الله توحیدی په ځواب کې وویل
متاسفانه دا امر و خودله چې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري. د منازعه یو جانب د رسنۍ او د خبریالانو په مقابل کې دښمنۍ او خصومت اعلان کړه او په دې وسیله ثابت شوه چې دوی د خبریالانو او رسنۍ نه تنها مسؤلیت په پام نه نیسي بلکې د دوی نظامی اهداف ده. په دې خاطر رسنۍ او خبریالان په افغانستان د دې تعریف لري چې یو متحده همغږي اقدامات وکړي تر څو چې تروریستي ډلې تپلې پوښي چې په وژلو سره په دباولو سره په خشونت او تاوتریخوالي سره دغه بیان ازادي لمنځه نه ځي.
توحیدی صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې متحدانه عمل باید رسنۍ وکړي. متحدانه عمل مثلا څه کار باید وشي؟
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسله کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو. د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی لدیان له دیار نه راځي دا په پام ونیسو که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو. هماغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زموږ لاسته رسیږي د هماغه پر بنات مونږ راپورټونه او خبرونه جوړ کو که څنګه عمل کو.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې تر دې وروسته به د خبريالانو د امنیت په تامینې دوکې خپلې هڅې زیاتې کړي. خبريال هغه څوک دی چې امنیت ته ضرورت نه لري او کنه تاسو فکر کوي چې د دوی د امنیت په برخه کې باید توجه زیات شي؟
ولا هغه کمرمن چې اوس تپیدا او په شفاخانه کې پروت ده هغه هم ظاهرا د امنیت تشویش ورسره نه وو. خو کله چې د کیمرامین څوک چې دوبلې کوي څوک چې په دروین کار کوي څوک چې په نیوز کار کوي دوی نظامی اهداف بلل کېږي او په دوی باندې حمله کېږي د دوی امنیت او د دوی مسؤلیت مسؤول حکومت
د خپلو خلکو امنیت هم نشي ساتلی. ځکه چې په کابل کې ورته چاودنې هم کیږي، لیکن بیا هم فکر نه کوي چې خبريالان په خپل باید متحدانه یو څه کار وکړي چې د دغه سي حمله مخه ونیول شي.
چې د خبريالانو او د خبريالانو د نهادونو مسؤلیت او د غوي سره د امکانات چې اقدامات وکړي، ان شاء الله آینده ورځو کې ان شاء الله دغه اقدامات وکړي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نیل مشر صدیق الله توحیدی سره په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پرونی برید په اړه مرکه ودا چې رسنۍ له دغه برید وروسته باید د طالبانو او نور وسلوالو ډلو د خبرونو د خبرېدو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي. دی وایي چې په دې اړه د رسنیو کارکوونکي او استازي غونډه کوي او په دې اړه به یو ګډ دریځ غوره کړي. او سم یو ځل بیا په مخکې دي د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په کابل کې د ټلو ټلویزیون پر کارکونکو پرنی بلیټ په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه پیښه د رسنیو د زندۍ کولو لپاره د وسلوالو طالبانو یو هڅه وبلله. ټلو ټلویزیون هم د خپل وو کارکونکو مړینه تایید کړې. د رسنۍ په وینا په دې پیښه کې دوه نجلۍ او پنځه تنه ځوانور ځوانان وژل شوي او دغه راز پنځه ویشت ټپیانو په ډله کې هم شاوخوا شل تنه د دې ټلویزیون کارکونکي دي. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له موسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یا داعش په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د داعش پر ضد شپږشتو غړو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتل چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره لدې چې تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په دغو خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت ترسره شي. ترکیه یو 1300 کډوال چې غوښتل له ترکیه یونان ته واوړي نیولې دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. او د روسي روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تیره ورځ 2.5 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یو یورو سره تبادله شو. د سهار وو بجې او اتلس دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلی شي. او اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې او غټه کې وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر پراختیا لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي یو کال وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او له عراق څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو څلور کاله پوره سول، اوس په دواړو هیوادونو کې د امریکا جنگي رول په پراخېدو دی. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ د یوه افشا سوي سند په حواله لیکلي چې سپینې ماڼۍ به امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې خپل جنگي عملیات پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوی اونۍ مخکې په هلمند کې یو امریکایي گرین باریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په هلمند کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو د حضور پراختیا جنگي ماموریت نه بولي او ټینګار کوي چې دا د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت دی او لمخیه امریکایان د ځان د دفاع حق لري. د فارن پالیسی خبرونه د مطلب په دوام راغلي دا مهال زیات امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوختي چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه به د امریکا پر شاوخوا 3000 ځانګړو عملیاتي او ترورزم ضد ځواکونو فشار زیات کړي. اوس په افغانستان کې 6900 نور امریکایي پوځیان د افغان قواوو په روزنه بوخت دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په خپله تازه ګڼه کې د هغې ښځې په باب لیکنه خپره کړې چې خاوند پزه ځینې پرې کړې ده. په لیکنې کې راغلي دا له څرګنده نه ده چې محمد خان ولې له خپلې مېرمنې چې د یوه ماشوم مور ده پزه پرې کړې، خو وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې دا مسله به له شریعت سره سمه حلوي. د انډیپندنت په مطلب کې راغلی. ورسله هغه چې 25 کلن محمد خان د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د خپل میرمنې ریزګولې پزه پرې کړه، د هغې زیاته وینه ضایع سوه. پیښه د فاریاب ولایت په هغه سیمه کې سوې چې وسلوال طالبان ورباندې کنټرول لري. ریزګوله وروسته د خپلوانو لخوا نږدې روغتون ته انتقال سوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې شل کلنې ښځې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او ویلي دي چې محمد خان تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. دغه کمیسیون له حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیښې عامل ونیسي. میرمن ریزګولې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې خاوند هر وخت زور زیاتی ورسره کاوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلی، افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ناامنه هیواد ګڼل کیږي چې زور زیاتی پکښې عام دی او د ډیرو پیښو راپور له چارواکو سره نه شریکیږي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې دوی په شغلی خان پسې پلټنې پیل کړې دي.
مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د فاریاب د پیښې په اړه واورېدل چې یو سړي د خپلې میرمنې پوزه پرې کړې او په افغانستان کې دغه عمل سخت عکس العملونه راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دغه پیښې په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه عمل په کلکه غندي او وایي چې د دې ډول پیښو مرتکبین باید ژر تر ژره مجازات شي. د دې کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی وایي د قانون د حاکمیت نشتوالی د بېلابېلو جرایمو مجرمینو ته تېښته هواره کړې ده. د ازادي راډیو خبرال رحمت الله افغان له ښاغلي احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه کولی شي او باید کوم صلاحیتونه دغه کمیسیون لري چې دغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پر نورو ادارو یا پر حکومت فشار راوړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د فاریاب پیښې په اړه او د دغه پیښې په اړه باندې مخکښه ده چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو جرایم فایلین سره په ډېر دقت سره عمل وشي، د پولیسو لخوا نه وپېژندل شي، گرفتار شي او عادي تعقیب لاندې ونیول شي او د دغو سزا د رسنیو د لارې نه د افغانستان خلکو ته واورول شي چې تر څو خلک ډاډمن شي چې دلته هر څوک په جنایت لاس پورې کړي، د عدلي او قضایي ارګانو لخوا نه تر عادي تعقیب لاندې نیول کېږي او د قانون غبرګون سره مخامخ شي.
احمدزی صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د زیاتو داسې پیښو راپورونه ورکړل شوي دي خو حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ستونزه پسې کېده
خو د نورو عواملو تر څنګ یو هغه اساسي دلیل هم د امنیت نشتون دی. په دې ځایونو کې دولتي واکمنۍ نشته مجرمینو لپاره، د هغه کسانو لپاره چې دوی هغه خپلو غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانین او د اسلام د سپیسیلي دین د اصولو نه سرغړونه کوي، هغو ته زمینه مساعده کېږي. جنایت کوي د هغې ځای ته چې هلته دولتي واکمنۍ نشته هلته پناه ویسي، ځکه دغه یو دلیل کېدای شي چې زیاتره مجرمین په هغه ځایونو کې پناه وړي، هلته هغه ځایونو ته ځي چې هلته دولتي واکمنۍ یا ضعیفه ده یا نشته. بنان که چې موږ داسې یو د افغانستان په ټولو سیمو کې دولتي واکمنۍ ولرو، بل اخره د مجرمینو لپاره دا زمينه نه مشهده کېږي چې هغه جنایت وکړي او هلته پناه وي.
روان کال د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څومره ارقام ثبت شوي زیاتوالی ښیي او کموالی؟
متاسفانه په افغانستان کې روان کال هغه موندنې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ښیي چې ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګراف په وجود اتلس فیصدو کې دا زیاتوالی ښیي.
احمدزی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایه چې زیات وخت خلک شاهدان دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملې نیول کېږي خو بیا هم وروسته بیرته خوشې کېږي، تاسو له نظره ستونزه په څه کې ده؟
مختلف عوامل دي چې د جرایمو ګرفت زیات. یو دلیل هم دا ده چې په ډېرو موادو کې یعنی مسلحتي چلندونه کېږي. حتی په خپله موږ داسې موارد کېږي چې یو ښځه تر تاوتریخوالي لاندې راځي، هغه سره بد چلند کېږي چې تاوتریخوالي د مانې د قانون د غوښتنې سره سم د هغې کوونکی باید سنولي ته معرفي شي. کله چې موږ عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوو، هغوی هغه چلند چې د قانون غوښتنې هغه ورسره نه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له د کابل د سیمه ییز دفتر له مشر شمس الله احمدزی سره د فاریاب د وروستۍ پیښې په اړه مرکه وه چې یو سړی د خپلې میرمنې پوزه په وروستیو کې پرې کړې ده. عمل په افغانستان کې په ټولو رسنیو کې په کلکو ټکو غندل شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
ردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن دا خبرونه مهیروي او موضوع هم ده پر ملکی اهدافو د وسلوالو طالبانو برید او د غرس په افغانستان کې سولې رواني احاتي. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال کړي. د هغې د څرګندونو نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتلل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره یې چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بلې خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ په پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکرترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدلو لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلواله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل.
بیشتر صفحه ما رسپان کار کنم که
چون وقت که چلتا کار که؟
دلتا تقریبا دو میشکی کار کنم.
با کور که تا سر چوک مرسته که ایچی بخبل کار کنی موفقه ووزی؟
کور که میرا سر خوان میدیرم رسته که یا خسرانم خدر سر مرسته که یقی سستون زنه لری زما دو کار کولو پورانده.
مثلا خوان دی چرا کم رسته سر که؟
خوان می ما دیر تشویقی هم دیو تشویقی ما ترسده دغه د کار زمینه میرا تخپل خوان پیدا کرده خپل زما سی وی ولی گلم دا دفتر ته چیانه دا باید دلتا کارو که
سمرا مهمه دا چپل کورانه نه یا چوک چا سرم رسته
د کورنۍ نه ډېره زیاته مهمه ده. دلته چې کار کوم ډېر په راحته فکر باندې زه خپل کار کوم.
د کور کارو ته څومره رسېدلی سي چې هم دفتر کې کار کوي هم په کور کې؟
کور کارو کې ما سره خوان مې کار کوي، مرسته راسره کوي. یعنې داسې نه ده چې هغه ټول کار ماته کوي، خپله هم کار کوم. کوم تقسیم اوقات چې زه لرم شپې له خوانه د کور کار خلاصوم او سر راځم دفتر ته.
کوم کارونه ته کوي کوم دي خوند؟
خوان خو مې ډېر کارونه راسره نه کوي، یعنې هغه جارو جم او ظرف مینځل داسې کوم. بیا خوان مې راسره یعنې دومره همکاري کوي
بېرته پشتي کوم کارونه دی کور ډیر درته سخت دی؟
کور کارونه راته کالی مینځل ډیر سخت ول چې بیا ما خپل خوان ته ویلې چې ما ته یو ماشین واخلاص. ماشاءالله افغانستان کې اتومات ماشینونه هم راوتي دي، اما ماشین مې واخ ستونزه راته ډیره حل کړې ده.
په دې لس ټول ځوان کې همداسې کامیاب اوسې؟
مننه ژوندی اوسې تاسو.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خلاصې رادیو سره اوسه زمو همکار احمد جعفر احمدی سلوت رغلی بل خبري مجله وړاندې کوي. خره خلاص
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه